په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر په موسکو کې د افغانستان په اړه د کېدونکې غونډې په درشل کې د امریکا پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هېواد یې یرغل کړی و.
آزادی او ډیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نه شي بیلولی.
د یو شمېر اسلامي هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د نورو مسایلو تر څنګ د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړو زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت بیا د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. طالبان کوم کسان له خپلو لیکو باسي؟
کدا کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعر او تجمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د لغمان یو اوسیدونکی سندرغاړی او هنرمندان وایي له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي.
د خراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو پایل د سات په مهمو خبرونو کې په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو همغږي کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ د سیمه ییز اتصال یا سی آی اس هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل
یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډې شي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربیره د بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلی مکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسې له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبری آژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په ماڼۍ کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور ده چې د سیمې هېوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر یو نیم لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکل تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږي کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دی بل ایرانی چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه چې دا خبرې دې له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د مرکزي پلاوی مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری کنی وکړي. باقری کنی په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لری کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا بیا ویلی دی چې د 2015 کال د اټومي تړون دی بیا راجوند کیدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو دی وخت په اړه انسان دی ویلی. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کلکیش د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تیره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تلیفون خبري کړي او موافقه کړې ده چې کرکیش به راکموي. تیره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کال له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د نګورن قرباخ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاور کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب اپ جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبه پورستر 165 ډیر او د سېشنبه پورستر 144 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي، او د یمن په ابدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوختي تلفات تر 100 حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مار د لویدیز په 160 کیلومتره کې پرته ده ونیوله. تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنر په ژمي کې د ګازو د بیې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د انرژي د بیې له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنر کادري سیمسن خبري غونډې ته وویل:
ژمی را روان دی، ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیزې مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو چې تر ډېره علت په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تږې ده، او دا هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغېز کوي.
په دې ترڅ کې پروندې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرنه مولا زادې رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرنه بیا هم ولولې د زادې رډو په وی پانه کې شته پټه مو د زادې رډو ټکی اورګیا زادې رډو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویل دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم تر لاسه کړې ده. دغه وزیران به کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دغه راز پر دې هم خبري وکړي چې جنوز د کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې
د راپورونو لمخې د یوشمیر اسلامي وادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبري وکړي چې جنوز پرېږدي چې زده کړي وکړي او له زده کړو د جنوز ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، دوی لږ پژم ټولګي ورپورتن جونې لس ډاکټر را وګرځولې او تر اوسه یوازې په درو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې جونې پریشري چې لږ پژم ټولګي ورپورت هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت پونوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د خونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو خونځي هم ډیر ژر خلاص شي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې خونځي پرانستل شوی وو. د کندوز شهر د سید درک سیمه د نسوان لسی د 12 ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم لاسه جیرډو سره د خبرو پر مهال د شونځو پرانستو ته خوشی څرګنده کړه.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خدای آرامي ده، ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1989 تر 2001 کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبري غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیره میاشت خبري کړې وي، او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوې وه. د شغلی چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسی شي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
و امر دل چې د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ به د طالبانو د حکومت چارواکي د توهڅوي چې نجونې زده کوونکې لوړو زده کړو ته پرېږدي. لبل خو د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست جګپوري چارواکي راټول شوي او غواړي هغه کسان له خپل لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې، فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي. دغه کمیسیون به دغه راز راتلونکي جوړیدونکو اردو ته هم کسان غوره کوي. جزئیات په دې رپورت کې.
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیا لا بیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیتي ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان وته وویل یو شمېر کړي شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي. خو د وویل کمیسیون به دا ډول خلک پنهخه او د طالبانو لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده ترڅو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې په پاکي سپیشلتیا هر راز پاکوالي کې ښه شهرت او نوم لري، او همدا خبره منله سوي هم ده. حقیقت هم ده، همدغه راز دغه د صفونه تصفیه کمیسیون کار وکوي ترڅو دغه پاک صفونه هم دغه پاک وساتل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤول زیاتوي د دې کمیسیون د جوړېدو بل موخه د جوړېدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوړه کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړه شوې چې درې فصله او دولس مادي لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
کدا کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعرو تجمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت لنوم او لدندې څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکی توب او پاتسون کوون کې پنوم پیژندل شوی وي، دا او یاداس نور دې ته ورته رزیله خویونه د دې له عمل ګرځي چې د اسلامي امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي، خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. ورستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي. خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې پلیکو کې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤول کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې پناه وړ چلند او نورو تورونو تورن دي.
و موریدل چې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. دا کمیسیون دنده لري چې هغه کسان له خپلو لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې، فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي. پر طالبانو د نړیوالو یو انتقاد دا دی چې حکومت ټول شمول نه دی، خو دې ته په پام چې طالبان په خپلو لیکو کې دغه کسان چې په ناوړو کړنو تورن دي لخپلو لیکو باسي، آیا دا ډله به دې ته غاړه کیږدي چې په ټول شموله حکومت کې که دوی ورته اجازه ورکړي د پخوانی حکومت چارواکي هغه څیرې چې په تیرو حکومتونو کې په فساد کې ښکېلې وي راټول کړي؟ طالبانو له دې مخکې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په حکومت کې ګډون وکړي هغه څیرې چې حکومت پیژندلی او په فساد او نورو د بشریت ضد اعمالو تورن دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15000 نوي مندل شي.
د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه نه وکړي او پر دې هیواد یرغل کړی. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوی د روسیې په کوربتو په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړ شي. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه: آزادي او دیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواجو نشي بېلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1991 کال کې له افغانستانه ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیه په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په خلی شخ د دې برید ناتړ کاوه. له واشنگتن سره یې موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولېشي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له 40 کال جګړې سږکال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړې حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 14 یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکرو لوري غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسي په مشه امنیتي تړون د اکتوبر په 22 او 23 په تاجکستان کې د افغانستان د پولي پوښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسي ترڅنګ تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کولای شئ چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه پریک دی، پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو. کولای شئ چې په دې شمیره خپل پیغامونه ثبت کړئ: 00420221212415. طبیعي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وچکالۍ د دوی کښتونه ځپلي او یو شمېر هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړی شوي. نور په دې راپور کې
داود د بادغیس ولایت اوسیدونکو دی. دی وای د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له عملی خپل کور پیخی او اوس د هرات ولایت د بیځایه شویو په یو کم کې اوسیږي. نوموړی ازادي رادیو ته ویل وچکالۍ دوی سخت ځپلې دي.
سوس د هرات ولایت په کار خلاصوالی کې اوسېګم او د وچکالۍ له عملی خپل کور کله پریخه. دلته هم خلک لوګي او بیوزلی سره مخ دي. دلته هم خوازیت نه لرو، موږ څوک بلکوم هیواد هم د تګ وس نه لرو.
وچکالی په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د کروندګرو کروندې هم اغیزمنې کړې دي. د لغمان یو قومي مشر نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل چې کروندګرو د وچکالی له امله ښه حاصل ونه خیست. وچکالی زپری د طالبانو په مشرۍ حکومت او لمرستندو یا موسسو غوړي چې ستونزې ضرور هواري کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان وچکالی د نړۍ له اقلیمي بدلون څخه اغیزمنه بولي او اړمنو ته د مرستو د رسولو خبره کوي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي رادیو ته ویل د غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فراه او جوزجان ولایتونه د اغیزمنو ولایتونو په لومړۍ ډله او پاتې نور په دویمه ډله کې شامل دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس احمد نافی وایي
لنیک امر غور صلاح غ چوڑان دوی نو شوا والیان سره په همغږی د مرستندوی هیوادونو رخوا مرسته شوی تو کی ذخیرو ته ولیک ډول شول. اوس د ویش بهیر روان دی په ځانګړي ډول کاروان کارتا.
خغلی نافی ویل په افغانستان کې د نظام په بدلون سره دا بهیر په ټاپه ولاړ وو چې اوس بیا پیل شوی دی. نوموړي دا هم ویل چې مرستندوی بنسټونو سره د مرستو رسولو په تړاو خبري روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نړیوالو چې د مرستو کوم شمنه افغانستان سره کړې باید ژر تر ژره یې برابر کړي. وال سټریټ ژورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو 15 وچکالۍ ځپلې چې په دې سره د 14 میلیونه وګړو ژوند اغیزمن شوی دی. د غورسپانې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې رئیس ریچارډ تریچارډ په حواله ویلي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته وچکالۍ ده چې افغانستان یې تجربه کوي. نوموړي ویلي وچکالۍ د کروندګرو ژوند هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وارده تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د موضوع په اړه خپل نظر له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خبرونې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتونکو د بلې څپې خبرداري ورکړ. د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو حکومت د امریکا او اروپای ټولنې مشرانو ته خبرداري ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزور شي او دغو هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتېدو سبب شي. د میل آنلاین په لیکنې کې راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماټانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولی سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کانفرنس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکایي ملاتړ کاوه تر دوو لسیزو وروسته په اگست میاشت کې ړنګ او خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګ له حملو سره مخامخ دي د ثبات د ټینګښت د هڅو اغیز کمزوري کړی دی. لویدیز هیوادونه وی طالبان باید د شوزو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړي چې ورسره تعامل وکړای سي. د امریکا خبرونه نېشنل انټرست په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د داعش ټالی په باب لیکنه خبره کړې چې خراسان څنګه په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونه په حواله د غډلې لومړی د طالبانو ترڅنګ د افغانستان د مخکنی حکومت پر خلاف حمله کولې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده خو وروسته چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د داعش ټالی خراسان څنګه پر خلاف ځینې حمله وکړې. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنگیالي پر ډلو ټاپلو سره وویشل سي. ځینې له طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګه په څیر له افراطي ډلو ته مخه کړي. د نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قومندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیه په نوم د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بېلابېلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت کې یانو شرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل پنځرهار ولایت کې هر څومره چې متخصص دي چې ورور جانا موږ هیڅ نه کاڅه تل او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامان ارزانه شي او بل ډېرمان او مزدوران چې مې ودی دا ټول ورو په کورو باندې نه چې کارونه باندې نه نشته دا هیڅ کې نشته هر کې لوګي په مخې او سلام به اسلام
لغمان په ولایت کې د حکومت کومکونه چې شي د خلکو سره د خلکو د نور کول کیږي مستقیم د نور کول کیږي طالبان خپل مرکزان ته ورګي نور چا ته نور کوي. سلام
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مذابات سیمه نړۍ د نوی افغانستان اسلامی امارات مجاهدین او رسول مشران سره بدر هیله د غنم خلق وای پاکستان د ورکی موټر بو د چی د مش افغانستان کې غنم نظر نو د غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې شي افغانستان د ډیر غربت سره مخ وي. والسلام علیکم کرام
زنه جب جان یم د کابل ولایت نه واره مده سندری نشته پوسه دا سندری باندې سیوی دی پوسه چې دا سندری به خلاص شي دا غیر مو یو ارزو دا سندری به خلاص شي.
عبدالحق احمد کونړ ولایت نه څنګه پیغام پر اقدام سره زمونږ دا پیغام دی دا ریډیو د داري نشر کوي دلته د ریوان هم دي چې کونه خلک نه فریګ دي او دولتي کارونه چلان شي خپل د دفاع باندې برخه شروع دي هغه نړیوال تزان خودل چې مونږه کړی دا او بر تختل شمول حکومت جوړو د تختل شمول حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نه څوک پکې شته. وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه افغان سندرغړی او هنرمندان ویلی او ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. باز په رامونه داسې وی چې سوګزی په پټه باندې هم ډې په ویرا باندې دي.
په دې اړه به خبرونه په دوهمنی مې کې یو راپور واورید. اساسي بشري حقوقونه او جون پښې بو کې دوه نیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمنی مې کې مهیروي. اوس په افغانستان کې سهار اته نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مکرې دي سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د پاکستان حکومت وايي هغه افغان ماسلان ته چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکلی لنه سو زیات افغان ماسلان چې د ویزې ترڅنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم لارې پاکستان ته اوښتي دي. د روسي ولسمشر له افغانستان له ترهګرو د ګواښ خبرداري ورکړ. ولادمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یو شمیر نړیواله تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دې هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه وو. ماکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شلکلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې یو وژل شوی دی. جکپوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږه کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکه مورا به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه په کار ده. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مار په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېیمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې ده. ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې به په افغانستان کې د موسیقي او هنرمندانو اندېښنو ته وګرځو. په افغانستان کې وخت د طالبان له رسیدو سره موسیقي لی او ناصرګن برخلیک سره مخامخ ده. په تیرو شلو کلونو کې لکه د نورو برخو په څیر موسیقي هم په افغانستان کې ډیره وده وکړه او په سلګونو هنرمندان د میدان ته راووتل. د طالبانو پر اتاک سره ډیر سندرغاړي او هنرمندان له هیواده وتلي او پاتې اندېښنه لري چې طالب چارواکي پر موسیقي ښایي هغه سي بندیزونه ولګوي لکه د پخوانی واکمنۍ په دوره کې پرې لګولي. نور په دې رپورت کې
محمد ابراهيم خواجه احراري شل کالکیږي چشپلې غګوي او د مولانا تصوفي شیرونه وای. خپل ویختې د مولانا پیژندني او دغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وای نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراري اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
ان موسیقي وز شول بنومر
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي. له هرې بلې موسیقي بدتره وای په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفانی موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. باز په رامونه داسې وی چې سوګزی په پټه باندې هم ډې په ویرا باندې دي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به د سې وی چې سپر تر رسیدلې اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
د ایواز سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شاکړې، بلکې د موسیقي د آلو جوړونکو هم لورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چې هغه څوک چې ربابونه جوړول خو سې دوکان تړلې کړی دی او وایي تر هغه به تړلی وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړې کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم ځکه طالبان وایي موسیقي حرامه ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپل ځان سانسور کړی خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخ راغلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خ راغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شوي دی؟ البته
ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلی خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري نو ناممکن ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تضمینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، د دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوې دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق لري راغلي دي او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلی دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استواره په امنیت د کورو ته نه نه نوتل نه د نه کېدل د خپل امنیت ده او حکومت داری د دا اول الامر مساله چې من سراغلی چې وایتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنی ده چې بل اخره د امنیت لپاره ده یو امارات را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دی د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی بڼه لري یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسئونه وسی یا په خپل د ځان مسئونیت دی نفس مسئونیت چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا د خپل ځان مسئونه وساتي په خپل نفس باندې حاکم اوسي د امنیت دا ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل وادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسپاسه حکومتونه تومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدارنګه چې امنیت تضمین کړي عدالت بل کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستر څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی دا او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقي مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تضمین کوي مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنوب دي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي او وظیفینه یا په نور مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تضمینه یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلی تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایي قوې د لوی څارنوالي د عدلی وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس په سب سال دې تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړ نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلات څه ده
د کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې دی او حقوق حق په تر عنوان دی خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلف دي د سیاسي ارادې نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنۍ او مداخله بی عدالتی ناپوهی لقانون د غلط فرهنگ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي دیتو ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پومبا د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شو؟
پومبا 3000 کال مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
پومبې کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالي او جامې د همدا سراخت ټوکر کاغذ پټو یا پوړنی خولي رخچینی همدا ستلتاکو برستن جوړتوي کورپچا یا نالی توشکی جرابي پړی ورسی چوکۍ کپچونه وو دا ټول د پومبې څخه جوړیږي.
د افغاني مالوچ پاکله خلک څوي
کوم برستنو کې د وطني پومبین څخه استفاده شوی ډېر ګرمي وي په ژمي کې ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د مالوچو یا پومبې لرغونتوب ته تم کیګو د ارزښت په اړه معلومات درکوو او د وطني پنبې پاکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو له مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زر په نوم هم یادیږي توشکې پشتۍ کوچونه برستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایی برخه کې هم کیږي. د پیچکاری ځای ور باندې ټکوریږي د بدن لمات غړي څخه تویږي او د ته ورته نور استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي په لندن کې لمیشت افغان څیړونکی محمد خان سره مو پوښتلی دي.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی علمی نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پوری اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. 3000 کال مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه ټنه پومبا یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکي هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پومبا یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پومبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې هلمند کندوز بلخ او هرات کې 35000 ټنه پومبا یا مالوچ تولید شوی. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې په 19000 او 600 هکتار ځمکه باندې پومبا کرل شوی و چې 15000 ټنه مالوچ ترې تولید شوی.
د مالوچو یا پنبه د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست نور معلومات راکوي.
پمبه اریایي مخینه لري سرګن ډول پاوستا کې د دې نامه ترک نه معلومې خو په سانسکریټ متونو کې د ټول او پیچو په نامه باندې د دې پمبه د لپاره نمونه اخیستل شوی دی. البته د هندو سند په حوزه کې 900 قبل الميلاد یا نننه 4000 کال پخوا هم دا سټوټي پیدا شوی دی چې هغه د پمبه بلل شوی دی. خو په سرګن ډول په افغانستان کې د اسلامي دورې کې د پمبه د استعمال تر کونه لیدل کیږي. حدود العالم په 323 هجری کې شاوخوا کاږي چې په مرو ویرات کې د پمبه کښت رواج او پمبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکو پولو په افغانستان کې د پمبه یادونه کوي. د تورته په 19 پیړۍ کې د هند شرکی کمپنۍ د افغانستان پمبه وړله. د هند او افغانستان پمبه اروپا ته صادروله. په نړۍ کې په ټوله کې ګرم سیلو او نیمه ګرم سیلو سیمو کې پمبه کرل کیږي، لکه په افریقا کې، همداسې په هند او چین او دغه سیمو کې. تر ټولو ډیر تولیدونکي هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هند او چین دی چې هند شاوخوا 5 میلیونه ټنه د کال پمبه تولیدي. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ویل کیږي چې 25 میلیونه ټنه پمبه تولیدیږي. په ټوله کې د پمبې څخه ډیره استفاده کیږي. په نړۍ کې د لویانو او کوچنیانو کالیو، جامې، دمدا سراخت، ټوکر، کاغذ، پټو یا چادر، پوړنی، خولی، رخچینی، همداسې تلتاکو، برستن، جورتوای، کورپچا یا نالی، توشکی، جرابی، انګیاوی، زرپرینی، داسې ځانوچونی او لاسوچونی، پړی، ورسی، چوکۍ، کپچونه او د ماشین تارونه، مزی، دا ټول د پمبې څخه جوړیږي. دا د ول ورته چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پمبه هم راوتلې دي یا جوړ شوې دي، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبیعي پمبه لري، مصنوعي پمبه کله هم نشي لرلای.
د وطني مالوچو د ارزښت په اړه محمد زمان چې په کلی کې پمبه کری، وایي چې له هر پلاوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پمبې نه چې موږ په خپل پټو کې کرو، تنه توشکی جوړو، بلستنې تنه جوړو، اندارنګ بنیانونه تنه جوړو، په ډیرو شایانو کې استعمالېږي. خو د وطني پمبې کیفیت د دې بازاري پمبونو چې د خارج ناراضي ان ډیر لوړ ده، ځکه چې په کم بلستنو کې د وطني پمبې څخه استفاده شوی ډیر ګرمي وي، په ژمي کې ډیر خوي نرمي وي، نو په اوس وختونو کې یعنی کاری ګم ډیر او خرل کې ګم ډیر، ځکه چې نتیجه یې خدا.
مالوچیا پمبه سره لدی چې د انساني ژوند ډیر اړتیاوي پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت خپل منظره جوړ کړی وي. بیا محمد زمان چې هر کال پمبه کری، وایي چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمينه برابرېږي.
طریقې په دې ډول چې یو ورځ مخ کې یا دوه ورځې مخ کې په وبو کې تخم اچول کیږي، نرمیږي، بیا د هغه څخه وروسته د وبون راوباسي د تنور په ایره کې یا د نغري چې هغه ایره کې چې لرګي پکې سوځیدل نور دا غیره کې لړی پاغه کې شو لړی به دانه دانه کېږي، جدا کېږي، چې جدا جدا شي په پټی کې کری اول ورته وار پټېړول کېږي، دا غینه روسته به پکې پاد پمبې تخم شیندل کېږي، د پمبې د تخم د شیندل کېدل نو روسته به اړول کېږي، دا غې د پاسه به واریږي یعنی مالکیږي. مالکی دوه روسته تقریبا 4 یا 15 میاشتې روسته حاصل تر رسیدي. هم دلته په کلو یا باندو کې چې د اندازې 3-4 نفر زنانه چې هغه په مزدوري راټولای، یعنی اور چې هفته کې راټول شي 3-4 ورځې وروسته به سپینېږي، به راټولول کیږي، چې خطو خومي شپګواري و اته واري راټولول کیږي، او چې کمزورې تخمي نو هغه به کمی 15 شپګواري.
اصل وطني مالوچ په توشکو او پښټیو کې تر ډیره وخت پورې ځان نکړ کوي. په اکثره سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي یا یې هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي، د میرمنې د پلار کور ناوي او یا هم نوی پیدا شوی ماشوم ته له وطني پختې څخه بستره جوړوي. د لغمان اوسیدونکي شاګل وایي چې دوی ته دا دود له نیکونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پختې نظمنګ په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا ناوي چې دا چې وادي شي وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي، او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کوري وطني پختې نه بستره ورته جوړوي.
په بازار کې درې ډوله وطني مالوچ پیدا کیږي چې قیمتونه یې 1500 وسوه او 1500 ترسيږي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه د افغاني تولیداتو د واد په هیله مو په الله سپورو. د خدای په امان.
خامخ دښمن خوشاوي شتله او ما Namaste, vai mande, vai mande vatan.